امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دا هلمند په مرکز لخرګاه کې د دینی علماو پر غونډې باندې په یو مرګانی بریک کې لس کسان ووژل شول. د افغانستان او ناتو د خارجه چارو وزیرانو د ترکیې د انتالی په ښار کې خپله غونډه وکړه او په کراچۍ کې د مسافرو په یو سرویس موټر په حمله کې 43 کسان وژل شوي دي. درنو اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنې خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو نه وروسته تاسې یو مرکه واورئ. همدارنګه دا رپورټونه هم اوریدلی شئ چې په هلمند کې نن د دیني علماو په یوې غونډې ډله ییز برید کې لس کسان وژل شوي او د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د دې جرګې د امنیتي دفاعي او نړیوالو اړیکو کمیسیونونه دي له امنیتي مسؤلینو سره یو ځای په هیواد کې د امن او ثبات په خاطر یو اغیزمنه طرحه جوړه کړي. رپورټونه وروسته اوري. درنو اوریدونکو اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې ځانو شبښنه او سید سلیمان شاه درته وړاندې کوو.
د افغانستان او ناتو د خارجه چارو وزیرانو نن د چهارشنبه په ورځ د ترکیې د انتالیه په ښار کې د خپلې غونډې په دوران کې پراتونکو کلون کې په افغانستان کې د ناتو د نظامی او ملکی پرسنل د پاتې کېدو په باب په یو چوکاټ باندې موافقې ته سره ورسېدل. د فرانسې خبري ایجنس ایجنسی فرانس پرس د ناتو د عمومي منشي جین سټولټنبرګ له قوله رپورټ ورکړی، کله چې د ناتو موجوده ماموریت په افغانستان کې ختم شي نو په نوې موافقې به عمل پیل شي. اژانس ویل چې سټولټنبرګ د ناتو د خارجه وزیرانو او د افغانستان د خارجه وزیر صلاح الدین رباني ترمنځ نن غونډې په پای کې خبري اعلان ته ویل، که څه هم چې په افغانستان کې د ناتو نوې ماموریت به نظامی اړخ ولري خو د ګډ حیات مشري به د یو ملکي مامور په لاس کې. ناتو دا مهال په افغانستان کې د قاطع یا غوڅ عزم د ماموریت تر نامه لاندې د افغانستان د پوځ او امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره کار کوي او محاربوي عملیات په روس کال په ډسمبر کې پای ته ورسول. د ناتو عمومي منشي ویل چې موږ په دې غونډه کې په یو لړ مهمو ګامونو پورته کولو بریالي شو او کله چې زموږ روان ماموریت ختمیږي نو موږ به هم په افغانستان کې پاتې یو.
دا هلمند په ولایت کې نن د چهارشنبه په ورځ د دینی عالمانو په یوې غونډې باندې یو مرګانی حمله وشوه. لس تنه پکې وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د هلمند محلي پولیسو قماندان محمد ګلاب ایوبي او یو دینی عالم هم شامل دي. دوه ځانمرګو برید کوونکو چې د پولیسو یونیفورمونه یې په غاړه وو او په اتوماتیکي وسلو سنبال هم ول، د هلمند امنیتي قواو سره یې نښته 4 ساعته دوام وکړ. د هلمند ولایت د والیم رسیال محمد اجان رسولیار امریکا غږ ته ویل چې شاوخوا 9:30 بجې ځانمرګو برید کوونکو د دینی عالمانو په غونډې برید وکړ. په کومه ودانۍ کې چې غونډه کېده د هلمند ولایت د حج او اوقافو د ریاست د عیدګاه جومات سره نږدې پرته ده. د هلمند امنیتي قماندان پاچاګل بختیار امریکا غږ ته ویل چې لومړی بریدګرو د چاودیدونکو موادو نه ډک موټر سایکل وچو او بیا د غونډې ځی ته ورننوتل او د امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. د هلمند عالمانو د شورا رئیس مولوی مهردل د پیښې په اړه د سی ویل
ونیزه غونډه وه چې په دې غونډه کې دینی علما غوښتونکي د امن د سولې وه، څرنګه چې دغه دهشتګر د پنجاب روزلي او د پنجاب د خوشحالۍ لپاره د دینی علماو پر مرکز باندې هجوم راوی، علما کرام خدای پاک په خیر باندې خلاص کړ. د پنجاب د روزلو د پنجاب د مزدورانو د منګولو څخه الله پاک په خیر او خیرات خلاص کړ.
د پیښې څو تنه عیني شاهدان د خپل سترګو لیدلې حال د څه بیانوي.
څغه دوی پر موټرسایکل باندې دلتراله موټرسایکل پر دازي دی په رادار ته ناس او په رادار ته وښتي دا بل څو تر څو په بل پر دازي ګرته وښتي دته مخ وتا کی پر وتا کی چا کوم ما له شاله خو په څو ټوک ته تراله شو دی شو بو خو تر سره یو مو وښته خپل دخل
په رادار نه خو پر دازي دی بازار کې دا بل څوک کړم
طالبانو د نننې حمله مسولیت قبول کړی دی او خبری رسنوی د خپل ټلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې 15 نظامیان وژل دي.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري پاکستانی چارواکي وایي چې ټوپکوالاو نن د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ په ښار کې په یو مسافروړونکي سرویس موټر حمله کړې. کم تر کمه 300 کسانې چې د شیعهګانو د اسماعیلي فرقې غړي وژلي دي. د ډیوې رادیو خبریال فضل عزیز موږ سره د کراچۍ نه د ټلیفون په لاین دی، د دغې پیښې په اړه به نور تفصیل درکړي. فضل عزیز صاحب، مهرباني وکړئ. ډېره مننه.
کوم مډل
تاسو څه معلومات لرئ تازه دغې پیښې په باب؟
څنګه چې تاسو ویل په کراچۍ چې د پاکستان ستر سلطنتي ښار دی نن د چهارشنبې په ورځ سهار دغه پیښه د کراچۍ سپورا سیمه دا سپورا نومیږي په هغې کې دغه د اسماعیلي فرقې سره تعلق لرونکي کسان چې په یو ګاډي کې روانو په دې باندې وسلوالو ډزې کړې دي چې په کې تر اوسه پورې 43 کسان وژل شوي دي. چارواکي د 43 کسانو د وژنې پخلی کوي او 14 بیا نور جوبل دي چې په دغه 14 کې د روغتونونو چارواکي وایي چې په کې د 100 کسانو روغتیایي حالت چې دی هغه ډېر ټپي دی یا مرګونه دي. د دې پیښې په اړه د طالبانو وسلوالو طالبانو د جندلا ډلې په نوم یوې ډلې ذمہواري یا دغه پیښې په اړه په سر اخیستې ده. د پاکستان صدر اعظم
بلې ګومان کوم چې زمونږ ټلیفوني ارتباط قطع شو. چارواکي وایي چې شپږو وسلوالو کسانو چې په موټرسایکلونو سپارو سره موټر یې ودرو او ورننوتل او په مسافرینو د ټوپکو ډزې وکړې. عیني شاهدان پولیس ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې مسافرینو دا ګومان کاوه چې غلې دي او غواړي چې ویښ کړي، خو هغه ورته خپل موبایل ټلیفونونه نغدې پیسې او ټول سامانونه وړاندې کړل چې مړې نه کړي. مګر حمله کوونکو ورته غږ وکړ چې سرونه دې ټیټ کړي او بیا پرې په اتوماتیکي وسلو په دغه ډزې وکړې. په وژل شوو کسانو کې 14 ښځې هم شامل دي، مګر دوه وړو ماشومان او د ډرایور سره هیڅ غرض ونه کا. حمله کوونکي وتښتېدل. تر اوسه پورې کوم ډلې د مرګانه حمله مسولیت نه دی قبول کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کری وایي چې اوس د روسي او د یوکرين په ختیس کې د بیلتون غوښتونکو لپاره د نوموړي په قول یوه نازکه شیبه را رسیدلې ده چې د سولې د موافقې سره سم عمل وکړي او د یوکرين په ختیس کې تشدد او جنگ خاتم کی. جانکاری د تبصره نن د چهارشنبه پر ورځ د ترکیې د انطالیه په ښار کې د ناتو د خارجه چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته وکړه. جانکاری چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او خارجه وزیر سرګی لاروف سره د روسیې د سوچی په ښار کې پرون وکتل ویل جان کری ویل موږ نه غواړو چې بندیزونه ولګو، خو د دې لپاره چې په یوکران کې سوله تامین شي په روسیې باندې بندیزونه مو ولګول. ټول خواو ته په کار ده چې د منسک په موافقې عمل وکړي. د یوکران په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د اپریل نه تر اوسه په جګړو کې 6000 کسان وژل شوي دي. لویدیز ملکونه په روسیې تور لګوي چې د یاغیانو ملاتړ کوي، خو مسکو په دغه شخړه کې د ګډون نه انکار کوي. جانکری دا سفر په داسې حال کې روسیې ته کوي چې د مسکو او واشنگتن اړیکې ډېرې سړې شوې دي.
د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي اداره وایي چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په امر دغه هیواد د دفاع وزیر له دې عمله اعدام شوی چې د پوځي رسمي گزارش په محال کې بیده و. د جنوبی کوریا د استخباراتو یو مامور چې د شمالي وویل چې د شمالي کوریا د دفاع وزیر هیون یانګ چول چې رسمي لقب یې د وسلوالو ولسي پوځونو وزیرو د اپریل په 10مه د دافع اواتو په مرمۍ وویشتل شو او په داسې حال کې چې په سلګونو مامورانو پوځیانو سیل کو مړ شو. دا خبره د استخباراتو د ملي ادارې مرستیال هانګ کی ووم د جنوبي کوریا یوې پارلماني جرګې ته کړې ده. شمالي کوریا تر اوسه پورې د جنوبي کوریا د استخباراتو په دغه رپورټ تبصره نه ده کړې. د دفاع وزیر چې تقریبا یو کال مخکې په خپله دنده ګمارل شو د شمالي کوریا د مشر د بې احترامۍ او بې بیادبی لامل ادام شوه ده. در شمالی کوریا دفاع وزیر معمولا لور ملکون سره په نړیواله کچه د نظامی هیئتونو له تبادلې او د پوځ د لوجستیکي اړتیاو د پوره کولو ذمهواري په غاړه لري. نورې مهمې پوځي چارې د ملي دفاع د وزارت د باصلاحیته کمیسون او د شمالي کوریا د کمونست ګوند مرکزي نظامی کمیسون په اختیار کې دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې په بشري بنیادو یو 15 ورځنی اوربند شروع کېدو هرکلی کړی دی او په شخړه کې شامل ټولو خواو ته نه غوښتنه وکړه چې خیریه مؤسساتو ته د اجازه ورکړي چې په عاجله توګه خواړه، اوبه، دوا او د سونګ مواد محتاج خلکو ته ورسي. یوه بیانیه چې پرون ناوخته په نیویارک کې د امنیت د شورا د غونډې په تعقیب خپره شوې ده، پکې ویل شوي دي چې وروسته له هغې چې په جنګ کې وقفه راغله، د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به د یمن د بحران د سیاسي حل لپاره یو کانفرنس جوړ کړي. په یمن کې د حوثي یقینو او د عبدالربو منصور د طرفدارو قواو ترمنځ په روانو خونړیو جګړو او د سعودي عربستان په مشرانو د څو عربي ملکونو په هوایي بمباریو کې تر اوسه د 1500 نه زیات خلک وژل شوي دي. له بلې خوا امریکا وایي چې د ایران د هغې بارولون کې کشتۍ څارنه کوي چې د یمن په لورې روانه شوې ده او ګمان کېږي چې بشري مرستې پکې بار دي.
او په نیپال کې تیر هفته له تباه کوونکو زلزلې وروسته چې قوتي و 0.3 درجې او تقریبا 3000 نه زیات کسان وژل، د سه شنبې په شپه یوه بله سخته زلزله وشوه.
خبرمن اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. سپورتي رپورت زموږ همکار عابد صاحب تاسو وړاندې کوي. عابد صاحب ستړي مشي
مننه. نن شپه جن د سپورت مهم خبر د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د روان میاشتې د جون په پیل کې چې په سکاټلند کې دوی کومه څلور ورځې سیالي لري، هغه د لپاره 16 کسانو ټیم اعلان کړی دی. په دې ټیم کې مهم نوم د شهزاد محمدي دی. شهزاد محمدي د کرکټ ټیم تکړه لوبغاړی کیپر یا وکټ ساتونکی دی چې په نړیوال جام کې اوته چانس نو برابر شوی. هغه بیرته ملي ټیم ته راغلی دی. دغه ټیم کپتانی مشري اصغر ستانزده کوي چې اوس تازه ورځو کې کپتان په توګه مقرر شو. هغه سره پخوانی کپتان نوروز منګل او بل پخوانی کپتان نبی ساحل هم ټیم کې شامل دي. جاوید احمدي، میرویس اشرف، سمیع الله شینوار او نصر جمال مشهور لوبغاړي دي. دین علاوه اشمت الله شهیدی او سید شیرزاد، یمین احمدزی، رحمت شاه، شبیر نوری او عزت دولتی هم په ټیم کې برخه ورکړل شوې ده. دغه لوبې په دې باندې مهم دي چې کوم ټیمونه په دې کې برخه واخلي هغوی به 2019 پورې په ډېر ښه مقام باندې اوسیږي. نو کېدای شي چې د کرکټ نړیوال د ټیسټ هغه درجه هم اوته برابره شي. د افغانستان نه علاوه سکاټلند، آیرلند، هالند، عربي امارات، نویبیا، هانګ کانګ او پاپوا نیوګینیا هم په دغه لوبو کې شامل دي چې دوی په دغه راتلونکو دونیم کالو کې د یو بل سره لوبې کوي. افغانستان به هم دغه ملکونو ته یا سفر کوي یا به د افغانستان کوربتوب باندې متحده عربی اماراتو کې دغه لوبې ترسره کوي.
مالا نه به سب کوم ودا
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو په مو کې د روان پروګرام لمړي رپورت ته په هلمند کې نن د دینی عالمانو په یوې غونډې په ډله ییز برید کې لس تنه وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. په وژل شوو کسانو کې د هلمند ولسی پولیسو د قماندان سمنوال محمد ګلاب ایوبی او یو دینی عالم هم شامل دي. د عزیز الله رپورټ په هکله په ګډه اورو.
دوه تنو ځانمرګو بریدکوونکو د پولیسو یونیفورم په تن کړی وو او په وسلو هم سنبال و چې له امنیتي قواو سره نشتی څلور ساعته دوام وکړ. د هلمند ولایت مرسیال محمد جان رسولیار امریکا ژغښنا رادیو ته ویل چې نن شاوخوا نیمې بجې دوه ځانمرګو بریدکوونکو د دینی عالمانو پر یو غونډه برید وکړ. د هلمند ولایت د مقام ودانی هم د دې ولایت حج اوقاف د ریاست او د ادګا جمعه سره نږدې پرته ده. شاغلی رسولیار زیاتوی چې په دغه برید کې د ولسی پولیسو قماندان سمنوال محمد ګلاب ایوبی، دوه پولیس سرتیری، یو دینی عالم او شپږ تنه هم ملکی کسان وژل شوی او 12 تنه نور ټپیان دي چې 15 تنه پولیس دي. د هلمند امنیت امیر سمنوال پاشاګل بختیار امریکا ژغښنا رادیو ته ویل چې لومړی بریدګرو د چاوجدون کو توکو ډاک موټر سایکل ته چاودنه ورکړي او بیا په خپل د غونډې ځای ته ننوتل او د امنیتي ځواکونو سره یې جګړه پیل کړه.
په دې کې زمونږ درې نفر خرمان پولیسان شهیدان، هغه سپینګری واغ رئیس واغ چې واغ مونږ وستل صحیح سلامت وستل.
د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې هر اونۍ یو ځل د حج اوقاف ریاست چارواکي د دې ولایت له دینی عالمانو سره غاډه غونډه کوي. د هلمند دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی مهردل د پیچ په اړه وایي چې دوی د سولې په اړه باندې غونډه را بللې و چې تر برید لاندې راغلل.
ونیزه غونډه و چې په دې غونډه کې دینی علما غوښتونکي د امن د سولې و څرنګه چې دغه دهشتګر د پنجاب روزلي او د پنجاب د خوشحالۍ لپاره د دینی علماو پر مرکز باندې هجوم راوی علما کرام خدای پاک په خیر باندې خلاص کړ د پنجاب د روزلو د پنجاب د مزدورانو د منګولو څخه الله پاک په خیر او خیرات خلاص کړ.
دا تر نسبی آرامی وروسته د هلمند په ولایتي مرکز لشګا کې د نارامی یو بل ورځ وچی د دې شهر اوسیدونکو تر شا پرې شو. د پیشي څوتنه عیني شاهدانو د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
څغه دوی پر موټرسایکل باندې دلته رااله موټرسایکل پر دازي بیا پیرادار ته ناس او پیرادار هلته وښتي دا بل څو تر شو په بل پر دازي ګلته وښتي موږ په وتا کې پر وتا کې چا کوم مال شال خو په څو ټوک تر هغه شوبې شو بو خو تر سره یو مو وښته خپل د خپل
پیرادار ناس په پرواز کې بازار کې دا بل څو کړم موږ چې سره ټوک موږ مخته پیرادار ناس په باندې چارو چې بس هغه څه مخ پرې شو دا د موږ د خپل په سیو اجي په پیسو ایو یو د راځي په خپل کې دی یو نه نه نه
ها خو بیا واستوالو طالبانو د هلمند نننی حمله مسولیت منلی او رسنوی ته په لیژل تلیفوني پیغام کې ادعا کړی چې 15 سنه نظامی کسانې په دې پیښه کې وژل دي. نږدې یو میاشت مخه هم په همدې سیمه کې په ویلوی موټر بم ځانمرګ برید کې درنه مرجوب لرم مستسول او د هلمند والی دفتر ته هم درن مالی ځان رسولی وو. عزیز الله پوپل امریکا جغشنا رادیو کندهار.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونیکی
درن واوریدونکو د ازادي رادیو پیغام هم د امریکا غک آشنا رادیو نه واوریده. خو اوس په موقع د ازادي رادیو د خبريال یو رپورت وې د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې دغه جرګې د امنیتي دفاعي او نړیوالو اړیکو کمیسیونونه دي له امنیتي مسولینو سره یو ځای په هیواد کې د امن او ثبات په خاطر یو اغیزمنه طرحه جوړه او د تایید لپاره د ولسی جرګې ته وړاندې کړي. د ولسی جرګې د مشرتابه په وینا دغه طرحه به تر یاد وروسته د اجرا په خاطر حکومت ته واسول شي. په عین حال کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې ولسی جرګه د حکومت په کړنو د څار حق لري، خو حکومت په دې برخه کې په ځانګړو طرحو کار کړی چې په عملي کېدلو سره به ښې لاسته راوړنې ولرو. د ازادۍ راډیو خبریال اجمال تورمان په دې اړه جزئیات راکوي.
په هیواد کې د نامنیو زیاتوالی ولسی جرګه دې ته اړ کړ چې د یوې جامع او امنیتي طرحې د جوړولو پریکړه وکړي. د دغه جرګې د چهارشنبه د ورځې غونډه تر ډیره د امنیتي وضعیت د خوالي په هدف باس او وړاندیزونو ته ځانګړې شوې و. تر ډیرو خبرو وروسته پریکړه دا شوه چې په دې برخه کې وتره جوړه او حکومت ته ولېږل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نړیوالو اړیکو دفاعي او امنیتي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د دغه طرحې د جوړولو په هدف د افغانستان د امنیتي ارګانونو له مسولینو سره یو ځای راغونډ شي.
د کمیسیون دفاعي امنیتي داخلي او کمیسیون روابط بین المللي هر سه کمیسیون با مسولی امنیتي یک جا بشینن، یک طرح جامع امنیتی را برای امنیت افغانستان تدوین بکنه، در یک جلسه دیگه از ولسی جرګه روی اینمی طرح رایگیری خود داشته می باشیم و جانب حکومت روان میکنیم.
د خلکو استازو د نامنیو د لاملونو په اړه بیلابیل موارد په نښه کړل. د دفاع وزیر نه موجودیت د امنیتي ځواکونو ترمنځ د لازمي همغږۍ نشتون، پرانیستي سرحدونه، د سولې په پروسه کې ابهام، د سرپرستوالیانو موجودیت، له جګړې نه د پاکستان ملاتړ، بهرنی سیاست او د امنیتي مسایلو پر وړاندې د حکومت نه چندان پاملرنه په افغانستان کې د نامنیو مهم لاملونه وګڼل شول. تر دې د مخه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په امنیتي چارو کې د یو شمېر ستونزو موجودیت منلې او ویلي و چې د ډېریو دغه ستونزو ریښه په استخباراتي ضعف کې ده. خو د افغانستان اجرایه ستوای چې ولسی جرګه د حکومت پر کړنو د څار حق لري، خو حکومت په دې برخه کې په ځانګړو طرحو کار کړی چې په عملي کېدلو سره به خیلا سره وړنې ولرو. د اجرایي ریاست د وایان مرسیال جاوید فیصل:
د افغانستان د امنیت مسله د داخلي اول تر څنګ خارجي اول هم لري. نو ولسی جرګه د خلکو استازي دي، هغوی د نظارت حق لري، هغوی د حکومت له پلانونو طرحو او فعالیتونو څخه نظارت کوي. ولې حکومت مشخصا د امنیتي برخې لپاره چې اساسي ضرورت او غوښتنه د خلکو ته واضحو طرحو باندې کار کړی دی، موږ هیله لرو چې په عملي کېدلو سره به ښکاره نتایج او دستاوردونه ولرو.
کارپوهان وایي چې په کار د په هیواد کې د نامنیو ریښو ته پام او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي. د دوی په وینا که په دې برخه کې جدي اقدامونه شي، د ستونزو کچه به تر دې هم زیاته شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د سولې او دیموکراسۍ لپاره د ښځو مؤسسوي له طالبانو سره د روانو خبرو اترو په لړ کې باید د ښځو حقونه، بشري حقونه، د هیواد اساسي قانون او د ښځو ښوونیز او تحصیلي حقونه تر پښو لاندې نشي. همدارنګه د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون په اړه د روڼتیا له نشتون نه هم دغه مؤسسې اندېښنه ښودلې. دا چې د نوموړې مؤسسې اندېښنه څومره پر ځای ده، د او نورو پښتنو ته د سولې د عالی شورا غړي ګلالۍ نور ساپۍ آشنا رادیو سره په مرکه کې ځواب ویلې. په ګډه یې اورو.
مالم کار کاتونه د خزو باندې د روسیا موونه یو ګارانټي او یو اندېټینان ورکول کیږي، او کچيري مثلا دغه کونه خدای نه خاصه تلافيږي د هم یو لوی ضربه د خزو حقوقو ته.
bale تروسه پوری چې تاسو د سولې د عالی شورا غړی توپ لره، تاسو خپل د یو غړی په توګه خپل رول څنګه تثبیت کړم دی چې تاسو عضویت لري، او کوم کارونه یو نه ګام د سولې په برخه کې خصل شوی؟
دغه د سولې شورا چې د ورځې جوړه شوې ده، فقط د مشکلات سره مخامخ ده. تثبیت چې ماته چې جنگ په افغانستان کې یو ډیر مغلقه جنگ دی، امغه چې د دې سولې تر اتاک هم یو مغلقه لار لري چې ډیر هڅه الیزل په کار لري. فکر کوم چې تر اوسه پورې دغه کارونه چې شوي دي، موږ وایو چې سولې شورا هغه شی چې ارزو لري هغه د مختلفو عوامل د تابع له خپل ارزو ته نه رسېږي. تصدیق چې په ټول ځایو کې سوله یو کولی شي چې یو ډېر یو لاین لاره مخکې ودي. د دې ممالک کې حتی په ډېرو ممالک کې په کلونو کلونو دوام کوي چې سوله راشي. موږ هم داسې امید لرو چې دغه پروسه باید دوام وکړي، د هر لارې نه باید زحمت وایستل شي څو چې سوله راشي. متاسفانه یو چې د خل دا رقم توقع لري چې دغه نن چې سوله پروسه شروع شي باید سبا نتیجه ورکړي.
اکثرا د سولې په عالی شورا کې د ښځو عضویت سمبولیک ګڼي، تاسو څه وایئ؟
زه د دې څخه سمبولیک په معنا د دې په نشم دی د ترنۍ وای چې ښځې څه رقم باید وسیږي، ځکه هم نارینه دي هم ښځې دي. زه فکر کوم هغه کارونه چې موږ نه دي کړي، زه فکر نه کوم چې هغه کارونه وسیږي چې موږ باید کړي وای نه کړي. او زه چې ګورم زه خپل ځان ته سمبولیک نه وایم، زه خپل غږ لرم، زه خپل نظر لرم، زه خپل پیشنهاد لرم، وخت چې دا شانس لرم زه سمبول نه یم.
bale په خپل د سولې په عالی شورا کې څومره ستاسو نظر، د نورو خزینه او غړو نظر څومره تایید شوه دی، څومره منل شوه دی د سولې په برخه کې؟
اغه نظریات چې ویل کیږي دا چې سره کوم هغه باندې عمل شوه دی یا د دې زمينه برابر شي چې هغه عمل شي نه، دا یو خبر ده. اماده چې چا زمونږ نظر نه رد کړي، دا چې زمونږ نظر ته وایي شوه اعتراف شوه دی، دا زمرا ده. او معلوم ده یو حالت دی چې د رسول چې موږ وایو دا سره خامراشي دا یوازې د سولې د شورا وظیفه نه ده، دا د ټول اجتماع او د ټول حکومت او د ټول دولت وظیفه ده. د دې سولې شورا فقط یو زمينه سازي کې ایدیته، اما د خزو غږ اوریدل شوی نه. مثلا اگر پیشنهادونه شما ګلرو مثلا مګر پروګرامونه شما غواړو ونیسو، موږ ته چا ممانعت نه کوي. کانفرنسونه نیول شي ودي، مثلا هر پروسار عمل چې موږ کړی دی اقلند مقاومت سره موږ مخ کشي ناس. زه فکر کوم چې موږ یو لاسره ونجه په دغه ټولنه کې موږ شتون لرو، موږ نظریات ته د بلکیږي، او موږ خپل اقل موږ خپل نظر وړاندې کوو،
خپل رول ته پکاتو. د سولې پالي شورا کې د خزو د ډېری وانډې پاکله څه نظر لري؟
زما نظر دا دی چې څنګه د خزو تعداد ډېر وسی، دا به یو مثبت خبرې ولې چې د یو غږ نه دوه غږ شي دي، او ارتمه شوش نظریات ډېریږي، دا یو قوي نظریات وسیږي، د غږ اوچت وسیږي. معلوم ده نه خزو چې دوی زه فکر کوم دا لږ دي، د تر دې چې دا یو نفر نه اقل شل کې زیات کی وي، دا به ښه خبر و. که دغه رقم یو پیشنهاد ومنل شي، دا به ډېر د خوشحالي ځای. متاسفانه په اول کې هم دغه نفر ته وانډه ورکړل شي چې تر اوسه پورې امره کم باقي پاتې ده. معلوم ده زه دې ته مثبت نظر وایم چې باید ښځو ته ډېر ډېر
یو خدای حکومت د خوانه ښځو ته د سولې په عالی شورا کې ونډه ورکول دي، بل د مقابل لوري درک دی. هغه چا سره چې تاسو خبرې غواړئ، څه فکر کوئ چې د ښځو خبرې به په څومره اثر گزاره وي، او څومره به د مخالفینو سره په خبرو کې ښځه خپل رول ولوبولی شي؟ څه فکر کوئ چې مخالفین هم ستاسو رول ته ارزښت قائل دي؟
دا خبره ته مشکله ده چې سړی ځواب ورکوي چې موږ مخ په مخ چې مخالفین سره ناست نه درودلای چې فرزند دغه نظر موږ پوښو چې هغه زمون نظر اوري یا د چاغې ادریګ سره په یو میز باندې کیږي دا خبر ده چې بل دي چې د مذاکرات تر بل کیږي یا چې د غاډګ د مذاکرات ته هغه وخت به دی جواب سره ورکولای شي په مرخه باندې چې د مقابل لوري هم خپل ګروپ کې چې څول د پر خبرات کې خو ځو باندې ورکړي چې څو شي کولای د خو ځو نظر یو د بل سره تبادله شي
ډیر مننه ګلاله نور صاحبای کور وده
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
قدر من اوریدونکو د مختلفو هیوادونو نه افغانستان ته راستن شوي مهاجرینو حال څنګه دی؟ د حکومت مکلفیت په دې اړه څه دی؟ همدا موضوع د خبرو اترو گفته شنود د نن ماښام په خبرونه کې د میلمنو سره بحث کیږي. تاسو کولی شئ د موضوع په اړوند په پښتنو فکر وکړئ. زموږ همکار سید سلیمان شاه د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان او ناتو د خارجه چارو وزیرانو نن د چهارشنبه په ورځ د ترکیه د انطالیا په ښار کې په خپل غونډه کې په راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د ناتو د نظامی او ملکی پرسونل د پاتې کېدو د یو چوکاټ په جوړولو موافقې ته سره رسیدلې دي. د فرانسې خبری اژانس اے ایف پی د ناتو د عمومي منشي جینس ټولنبرګ له قوله رپورټ ورکړی، کله چې د ناتو موجوده ماموریت په افغانستان کې ختمیږي نو په نوې موافقې به عمل پیل شي. د هلمند په ولایت کې د دینو علماو په غونډه باندې یو مرګانه بریښ شوې ده. په دغه بریښ کې لس کسان وژل شوي دي او دوه کسان ټپیان دي. په وژل شوو کسانو کې د هلمند محلي پولیسو قماندان محمد ګلاب ایوبی او یو دینی عالم هم شامل دي. پاکستانی چارواکي وایي چې ټوپکوالا او د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ په ښار کې په مسافروړونکي سرویس موټر حمله کړې ده. کم تر کمه 340 کسان چې د شیعهګانو د اسماعیلي فرقې غړي وژلي دي. د په کراچۍ کې د امریکا غږ د ډیوی رادیو خبريال فضل عزیز په خپل رپورټ کې وایي چې د پاکستانی طالبانو یو وسلوال ډلې ذمہواري قبول کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په یمن کې په بشري بنیاد د 15 ورځې اور بند شروع کېدو د بریټ هرکله شوې ده او په شخړه کې شامل خوونه غوښتنه شوې ده چې خیریه مؤسسات اجازه ورکړي چې په عاجله توګه خواړه، اوبه، دوا او د سو مواد محتاجو خلکو ته ورسوي. له بلې خوا امریکا وایي چې د ایران د هغې بارونکو کښتۍ څارنه کوي چې د یمن په لورې حرکت کړی دی. ګومان کېږي چې بشري مرستې پکې بار دي. سپینه ماڼۍ وایي چې له ایرانیانو نه دا توقع کوي چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په یمن کې بشري مرستې تقسیم کړي. ملګرو ملتونو په ګاونډي ملک جیبوتی کې خپل اقرارګاه جوړ کړی دا او له هغه ځای نه په یمن کې په خلکو باندې د بشري مرستو د وشلو کار پیل کیږي. او د امریکا د فدرالي حکومت مفتشان شمال ختیځ ایالت فیلادلفیا تر دې لپاره رسیدلي دي چې د سه شنبې په شپه د پټلۍ نه د یو مسافرونکي اورګاډي د لوېدو د پیښې د علت معلومولو په اړه پلټنې وکړي. په دغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي او په لسګونو کسان زخمیان دي.
درانو اوریدون کو نیم ساعته خبری پختو خبرونه د پاره راټول کړم. طالبان دا وچه تاسو ته خبرو شو او وام دیدل پات کولاندې شی بو کې د دری پروگرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریدل مهیره وي او پسې د خبرو اترو گفته شونې خبرونه اوري چې د افغان رسنو شو ماجرینو د سنځو پاړه پر باسکی تربیه علامه